د مازیګر شپږ بجې سوی. السلام علیکم او مازیګر مو په خیر. د کوچني اختر اول ورځ مو مبارک سه او خبرونه ته شراغلست. دا اوري چې افغان ولسمشر د دولت وسلوال مخالفانو ته خبرداري ورکړ چې زیات وخت نه لري او باید خپل لار انتخاب کړي. د غراپور وروسته راځي اوس له صفی الله ستانک زینه خبرونه ورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ځل بیا په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو چارواکي وایي د خالد عملیاتو په نتیجه کې 1200 وسلوال مخالفین وژلي، او په پاکستان کې د ژغورنې عمله وایي د ټانکر د چپکېدو او سوځېدو په پیښه کې د وژل شوو شمیر 1340 ته لوړ شوی دی. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې که افغانان یاست د سولې له بهیر سره یو ځای شئ، او که له سولې سرغړونه کوئ نو زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه به مو وځپي. اشرف غنی دا څرګندونې نن په ارګ کې د اختر د لمانځه ادا کولو وروسته په لنډو څرګندونو کې وکړې. ولسمشر زیاته کړه د سولې په لاره کې ولس نړۍ او د اسلامي نړۍ اجماع له موږ سره ده. تر دې مخکې هم د اختر او نورو مناسبتونو پر مهال د دولت وسلوال مخالفین سولې ته بلل شوي، خو له حزب اسلامي پرته دولت نورو وسلوالو ډلو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی او د جګړې لارې خپله کړې ده. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو د سفارت خاص شارج د فیروي د روژې میاشت په افغانستان کې له غم او ټکاو له غم او اندېښنو ډکه وه. هوګو لارنس دغه خبره د اختر په مناسبت افغانانو ته کړې ده. هوګو لارنس ویلي دي چې د افغانستان دښمنانو په روژې میاشت کې په افغانانو بېرحمانه حملې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو د سفارت په بیان کې د ښاغلي هوګو لارنس په حواله ویل شوي چې امریکا متحده ایالات د می یو درشمی خونړی حمله او د جون دریمی حمله او چاودونو او همدارس د هغه تورونو په اړه په څیرونو ټینګار کوي چې ګواکې په موتاریزینو باندې له حد زیات خشونت شوی دی. د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو چارواکي وایي د خالد عملیاتو په نتیجه کې 1200 وسلوال مخالفین وژل دي. د شاهین قول اردو قومندان جنرال امان الله مبین نن وویل مخالفینو ته د مرګ جوبله په کندوز، بدخشان او جوزجان کې اوښتي دي.
در زون شمال و شمال شرق تلفات دشمن بیشتر است.
دوی وی په شمال او شمال شرق ځون کې د دښمن تلفات څخه باندې 1200 دی او 200 نور کسان جوړبل دي، څخه باندې سلطنه ژوندې نیول شوې دي.
اردوی افغانستان پای مسلې افغانستان
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سکل خپل عملیات د خالد شپږ نوی په نوم په بیلابیل ولایتونو کې د طالبانو د منصوري عملیاتو پر ضد پیل کړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په شمال کې د وروختي مرګ جوبلې په اړه څه نه دی ویلي، او خپلواکو سرچینو هم مخالفینو ته د مرګ جوبلې په اړه کوم تبصره نه ده کړې. اوس هم ورزو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته. په پاکستان کې د ژغورنې عمله وایي نن سهار وختي د یو ټانکر له چپکېدو او اور اخیستو وروسته د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 1340 ته پورته شوی دی. ټانکر د پنجاب ایالت د بهاولپور په احمدیه شرقه سیمه کې واوښت او وروسته له هغه وچاودید چې کلیوال په سوري شوي ټانکر ټول شول او تیل یې ترې ایستل. د پنجاب د بهاولپور د پولیسو مشر راجا رفت مختار وویل
صبح کا ٹائم تھا جو لوکل تھے وہی لوکل
جو سحر وقت تو اونس دی چ سمر کلی دی ہم لاغے داخلک دل ترا کلی وو زنی پلارا پو موٹر سائیکل روان وو اوی ہم چ تیل ولی دل نو سمدستی و درے دل اوس د دی پ جنگل وی کرانا دا نو ظاہر خبر د چ د دی ب ڈی این اے ٹیسٹ کی گی
اب یہ تو شناخت کے لیے مشکل ہے ڈی این اے ٹیسٹ ہی ہوگا سارا
شپږ بیا تنه نور په پیښه کې ټپیان دي چې روغتون ته انتقال شوی. ویل کیږي د پیښې پر مهال 1500 کسان په ټانکر باندې ټول شوي او څو تیل ترې وباسي. په چین کې ژغورونکي ډلې د دویمې ورځې په مخه د هغو کسانو د موندلو هڅې روانې کړي چې په سیچوان ولایت کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې تری تم دي. په سیچوان کې پرون په یو کلي کې 40 کورونه د غره د ښویېدو په پیښه کې لاندې شول. د رسمي معلوماتو له مخې 9 تنه مړي تر پرون ناوخته له سیمې موندل شوي دي. د متحده عربی اماراتو یو لوړپوړی چارواکی وایي د قطر او خلیج هیوادونو ترمنځ د راپورته شوې لانجې د هر ډول هواري لپاره د امریکایي یا اروپایي څارونکو ضمانت اړین دی. د قطر او عربي هیوادونو ترمنځ کړکې 40 ورځې مخکې رامنځته شو، ځکه دا هیواد له تروریزم په ملاتړ تورن وبلل شو. سعودي عربستان، متحده عربي امارات او مصر د عربي هیوادونو هغه مهم هیوادونه وو چې له قطر سره یې اړیکې په اول کې پرې کړې. د متحده عربي اماراتو د دولت وزیر انور قرقاش وویل لانجه به په هغه صورت کې له ډیپلوماتیکو لارو حل شي چې خطر د تروریزم او افراطیت لملاتړ لاس واخلي. ورسته خبر ده چې د هغ امریکایي پخوانی چارواکي مجسمه جوړیږي چې د یو تړون لمخې له روسي الاسکا د امریکا د متحده ایالاتونو له خاورې سره یو ځای کړه. امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر ویلیام هنری سیوټ مجسمه جوړیږي. هغه له روسیې سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې الاسکا د امریکا یو برخه وګرځیده. د امریکا متحده ایالاتونو له الاسکا سیمه د 2.2 میلیون ډالرو په بدل کې له روسیې ونیوله. الاسکا په 1959 میلادي کال کې د امریکا د یو ایالت په توګه په رسمیت وپیژندل شوه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
مازیګرنۍ خبري مجله اوري. افغان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل وینا کې وسلوالو مخالفانو ته په خطاب کې یار داور لږ متفاوت پیغام ورکړ.
که افغان یې لاس د سولې تراسي، که نه یې لکه چې د تور افتو کې زموږ امنیتي او دفاعي قوا خپل کامل میړانه ښودلې بیا به یې وښيي.
چین له افغانستان او پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې خپل روابط ښه کړي. د ملي اردو چارواکي وي په شمال او شمال ختیځ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې
تلفات دشمن بیشتر از 1200 نفر است، زخمی دشمن بیشتر از 670 نفر است.
په بلوچستان کې د ماشومان د پلاستیکي وسلو پر ضد لاریون وسو.
پلاستیکي اصلې
باندې دسی
د خپل ماشومان ول لپاره
قلم غواړو.
تر شپږ نیمه بجو نور مسایل هم څېړو. افغان ولسمشر د دولت وسلواله مخالفانو ته خبرداري ورکړ چې زیات وخت نه لري او باید خپل لار انتخاب کړي. محمد اشرف غنی نن په ارکی د کوچنی اختر د منځ تر ادا کول ورسته په خپل اختریس پیغام کې وویل ک وسلوال مخالفان افغانان وي باید سوله وکړي. جزئیات د رحمت الله افغان پر پور کې.
افغان ولسمشر د کوچنی اختر د منځ له ادا کول ورسته د پوخانه یو اختریزو پیغامونو په پرتله دا ځل وسلوال مخالفانو ته متفاوت پیغام درلود. محمد اشرف غنی په دغه نوی اختریز پیغام کې وسلوال مخالفانو ته په خطاب کې وویل چې د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت شرطونه واضح دي. محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره خلک نړۍ او د اسلامي هیوادونو اجماع او ملاتړ شته.
مسلح افرادو ته چې هر ورځ ولس د غم په ټغر کې کینی زدا په واضح توګه وایم چې تاسو وخت نه لري. فیصله وکړئ که افغان یې لاس د سولې تراسي، که نه یې لکه چې د تور افتو کې زموږ امنیتي او دفاعي قوا خپله کامله میړانه ښودلې بیا به وخی.
خغلی غنی همداشن حرمین او شریفین سره نږدې حمله په سختو ټکو وغندله او له مسلمانانو یو غوښتل چې د کعبه شریفی ساتنه وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په اخترېزو پیغامونو کې له وسلوالو مخالفانو غوښتل کیږي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي، بلکې له دې وړاندې هم افغان لوړپوړو حکومتي چارواکو په وار وار له وسلوالو مخالفانو دا ډول غوښتنې کړي، خو وسلوالو مخالفانو تل په جګړې ټینګار کړی. حتی د روژې په مبارکه میاشت کې هم وسلوالو مخالفانو خپلو حملو ته زور کړی وو. د راپورونو له مخې له 2001 میلادي کال را په دې خوا دا میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بلل سوې چې سلګونه افغانانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وسلوالو مخالفانو ته د ولسمشر نوی خبرداری جدي بولي او ټینګار کوي چې حکومت دې دغه خبرداری جدي ونیسي. د دغه کارپوهانو له ډلې ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل که حکومت دا ځل هم جدي عمل ونه کړي د خلکو پر وړاندې به یې باور ته زیان ورسیږي.
چې تاسو ته وخت کم دی بیا به خبرې هم درسره نه کیږي. دوه معناوې لري، یو د نظامي د لحاظ نه او بل د سیاسي د لحاظ نه. نظامي د لحاظ نه هغه ده چې وهم تر آخر نفره پورې کو کولی شو چې ورکم کړو، او د سیاسي اړخ یې دا دی نو چې نظامی کې راته مغلوب شو، سیاسي کې به هم هېڅ اشتراک تاته بایده کې نه درکول کیږي. نو وګورو چې دا تر کوم ځایه پورې دی عملي کولی شي. فعلا خو یو ډېر شدید اولټیماتوم دی.
له بل پلوه د چارو بل افغان کارپو انتظار خدم په دې باور دی چې د سیمې یو شمېر هیوادونه له وسلوالو مخالفانو نه په استفادې په افغانستان کې د جګړې ورته لمن وهي او خپلې ګټې پکې لټوي. د ښاغلي خادم په وینا هغوی په هیڅ صورت دې ته چمتو نه دي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته کینوي.
عمر دل چې دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دولت وسلوال مخالفانو ته خبرداري ورکړ چې زیات وخت نه لري او باید خپل لاره انتخاب کړي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي تیر شپه د سلما بند پر ساتندوی ځواک وسلوال مخالفانو حمله کړې چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. شاپور صابر له هرات سره په مستقیم تماس کې دی. صابر صاحب اختر مو په خیر. ادارت وایي چې ورستی جزئیات په دې اړه څه دي؟
خب سلام میکنم به شما و عید شما همچنان مبارک باشه. گزارش ها از ولسوالی چشم شریف جایی که کلک محافظه‌ای بند سلما در اونجا موقعیت داره میرسانه که شب گذشته مخالفان مسلح دولت بالای کلک محافظت بند سلما حمله مسلحانه انجام دادن که در جریان این رویداد به گفته فرهاد خادمی ولسوال چشم شریف که ساعت قبل به رادیو آزادی گفت 10 تن از نیروهای امنیتی به شمول افسران و سربازان جان خود از دست دادن و 1 تن زخمی شده. آقای خادمی همچنان اضافه کرد که 4 تن از مخالفان مسلح دولت در این رویداد کشته شدند و 1 تن دیگه از همکارای از اینا زخمی شده. آقای خادمی همچنان گفت که این تعداد از مخالفین که از گذشته تا کنون در اطراف بند سلما حضور داشتن و رزگاه دست به ناامنیام زدن به همکاری شمار از افراد مسلح غیرمسئول که از ولایت غور با اینا پیوسته بودند دست به این رویداد زدن. و سوی دیگر هم عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات برای دادیدی گفت که نیروهای کمکی به محل رویداد شتافته و تا توانستند که مخالفان مسلح دولت از محل حادثه متواری شدند. و دقایقی قبل هم که به خاطر جزئیات تازه از این رویداد با ولسوال چشت ولایت تهران ما در تماس شدم، آقای فراد خادمی دست داشتن یا همکاری ایتر از مخالفین با استخبارات کشورهای همسایه رد نکرد، چون در گذشتم بند سلما تدیدات امنیتی داشت و مقامات محلی بارها از دست داشتن خود استخبارات کشورهای همسایه برای برهم زدن اوضاع امنیتی بند سلما سخن زده بودند. و چند قبل هم وزیر انرژی آب افغانستان در سفری که به ولایت تهران داشت گفت که هنوزم بند سلما تحت تدید کشورهای همسایه است و این هشدار داد به این کشورها که اگر اونا دست به تخریب بند سلما بزنن ازدار از اون به خود کشورهای همسایه بیشتر از ما خواهد بود.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبریالو په هرات کې ومرودل چې په چشت شریف ولسوالۍ کې د سلما بند پر ساتندوی ځواک حمله شوی. البته تیر شپه چې په نتیجه کې لس افغان پوځیان وژل شوي دي. په جګړه کې څلور وسلوال مخالفان هم وژل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
پاکستانی چارواکو پر افغانستان تور پوری کړ. د هغو سختریزو وسلولو په ځپلو کې پاتې راغلي چې د پولي په اوږدو کې حمله کوي. دا تورونه په داسې حال کې لګول کېږي چې په پاکستان کې د جمعې ورځې د غبرګو بمی حملو د قربانیانو شمیر 8 ته لوړ شو. دغه بمی حملې په کورم ایجنسی او په کوټه کې سی وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار ویل سختریزو وسلول له هغو مرکزونو چې په افغانستان کې لري فعالیت کوي. بلخو د پاکستان لوی درستیز قمر باجو ویل دا اوس په شریکانو په خاص ډول افغانستان پورې اړه لري چې په سیمه کې د ټوریزم په وړاندې اقدامات وکړي. خو تر دې مخکې افغان مقامات او پاکستان د ټوریزم او هغو سختریزو وسلولو په ملاتړ تورن کړي چې په افغانستان کې حمله کوي. په همدې حال کې چین له افغانستان او پاکستان څخه غوښتنه کړې چې خپل روابط ښه کړي. جزئیات له فرشتې جلال زید څخه.
د چین د بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان او پاکستان ژغ کړی چې خپل روابط ښه کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چین په رښتینې ډول له افغانستان او پاکستان غواړي چې خپل روابط سم کړي، دوه اړخیز اعتماد رامنځته کړي او همکاري زیاته کړي څو دوه اړخیز امن او پرمختګ ته ورسیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه چې جزئیات یې رویټرز خبري اژانس خبره کړي وایي چې د چین حکومت د افغانستان او پاکستان د ملګري په توګه د بحران د مخنیوي د یو ګډ میکانیزم د جوړېدو غوښتنه لري او له دواړو هیوادونو غواړي چې شرطه ژره د کړکیچ د ادارې یو سیستم رامنځته کړي ترڅو له هر ډول ناڅاپي حالت سره د مقابلې توان ولري. دا په داسې حال کې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي پرون د کابل د اسلام آباد پر لور روان شو. وانګي بنن له پاکستانی چارواکو سره د کابل او اسلام آباد پر اړیکو او سیمه ایز امنیت خبرو ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وکتل. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې راغلي د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیز کانفرنس په توګه د یو میکانیزم جوړول شای د دواړو هیوادونو د همکاري او ډیالوګ لپاره اختیا سره مرسته وکړي. وانګ ای پرون په اسلام آباد کې وویل چې له تروریزم سره مبارزه د چین او پاکستان د اړیکو یوه مهمه برخه ده او د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک پر ضد په مبارزه کې د پاکستان د حکومت له همکاري مننه وکړه. د چین حکومت د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک تروریستي ډله ګڼي او خپل امنیت یې سترګواښ بولي. د چین د بارونیو چارو وزیر وانګ ای پرون په کابل کې هم له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کتنه کې غوښتنه کړې و چې افغانستان هم د دې ډلې پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک له افغانستان سره د چین پولې ته نږدې په سیمو کې فعالیت کوي. پیکینګ په پاکستان کې د و 50 میلیارد ډالرو په ارزښت سرمایه گذاری کړي. د چین حکومت په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د مساینه کان کیندلو قرارداد وکړ خو کار یې له هغه راهیسې ځنډیدلی دی.
د افغانستان په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د خالد په نامه پوځي عملیاتو په لړ کې 1200 طالب وسلوال وژل شوي او 100 ټپیان سوي دي. خپلواکو سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي. د دولت کوم مخالف ډلې هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. مجیب رحمان حبیب زای له مزار شریف څخه جزئیات وړاندې کوي.
په شمال سون کې د 209 شاهین قول اردو مشر جنرال امن الله موبین وایي چې د خالد شپږ نوي عملیاتو په جریان کې د دولت ضد وسلوالو ته یې درانه تلفات اړولې دي. د 209 شاهین قول اردو مشر وایي چې د ډیرو په لومړیو کې طالب وسلوالو او د دولت ضد نورو ډلو د کندوز ولایت پر مختلفو سیمو، د بدخشان ولایت په زیبا، کوارتوج او تګاب او همدارنګه د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ ډله ییز بریدونه ترسره کړل. خو د افغان قوتونو د مقاومت په نتیجه کې دښمن ته درانه تلفات واوښتل. د قول اردو قماندان وای د خالد شپږ نوي عملیاتو په لومړی روب کې لزر څخه ډیرو د دولت ضد وسلوالو ته تلفات اوښتي.
در زون شمال و شمال شهر تلفات دشمن بیشتر از 1200 نفر است، زخمی دشمن بیشتر از 670 نفر است و اسیر دشمن بیشتر از 100 نفر است و یک موفقیت بزرگ بر اردوی افغانستان، قوای مسلح افغانستان حساب میشه.
د شاهین قول اردو مشر وای چې د عیشانو او وسلوالو طالبانو د جوچان ولایت په درزه ولسوالۍ باندې ډلیز بری تر سره چې په پایله کې 130 د شان وژل شو او اویا تنه نور ټپیان شو. خغلی موبین زیاته کړه
پای هوایی افغانستان و امنیت ملی بیدار افغانستان توانستند در ظرف 24 ساعت با ضربات کوبنده زمینی، هوایی و استخباراتی داعشیان از ساحت بیرون راندند و به تعداد 130 داعشی در این عملیات کشته میشه.
د 209 شاهین قول اردو مشر جنرال امان الله مبین د طالب استوال و د منصوری عملیات لومړی روب ناکام بولی او وایي چې داعشیان او د دولت ضد بل هر یو ډله د افغان پوځیانو پر وړاندې د مخامخ جګړې وړتیا نه لري. د شاهین قول اردو مشر وایي چې د خالد شپږ نوي عملیاتو په لومړي روب کې افغان هوایي ځواکونو مثبت او بریالی نقش ترسره کړ. هغه وویل چې د یاد عملیاتو په دویم روب کې په بدخشان، کندوز، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات ترسره شول. تر دمه وسلوالو طالبانو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادي رادیو، مزار شریف.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د بلخ والی عطا محمد نور چې په خپل په حکومت کې شامل دی د ملي والی حکومت پر اجرات او انتقاد وکړ. د بلخ والی ویل چې د ملي والی حکومت مشران د امنیت په ټینګښت کې پاتره غلي او د نظام د مدیریت له کمزوري سره مخامخ دي. تفصیل د مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې.
د بلخ ولی عطا محمد نور نن یکشنبه د اختر لمانځه د مراسم په وینا کې د ملي والی حکومت پر کړنو انتقاد وکړ او د مرکزی حکومت مشران یې د خلکو د غوښتنو پوره کېدو ته په بې پامۍ تورن کړل. د بلخ ولی عطا محمد نور له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه صورت کې د له افغان دولت سره مرسته وکړي چې پیسې او مرستې غلا او حیفومیل نه شي. زه تا بهرني ته وایم چې میلیونه ډالر، سلګونه میلیونه ډالر او میلیارد ډالر مرسته چې ته په مصرف رسوې، درته وایم که موخه د زموږ ولسته خدمت او له افغانستان سره همدردي وي، اول پوه شه چې دا پیسې د غلا کېږي او په یغماسي، دویم دا چې اعانه او پیسې چې ته په مصرف رسوې دا د افغانستان د ملت په خیر نه دي. خاغلی نور د ملي والی حکومت مشران د هیواد امنیتي وضعیت ته په بې پامۍ تورن کړل او ویل چې د نظام په مدیریت کې ضعف لري. هغه ویل چې د اداري فساد موجودیت د امنیتي قوتونو څخه چپول او غلا او همدارنګه د ملت مشروع غوښتنو ته د حکومت نه رسیدګي سبب شوی تر څو مختلفې ډلې د نظام په مقابل کې ودرېږي او تظاهرات ترسره کړي. هغه په کابل کې د مظاهره چارو په وړاندې د حکومت پر خبرګون نیوکه وکړه او وی ویل ک د ملي یووالي حکومت وروسته لا دې د خلکو غږ وانوري او پر ستونزو یې سترګې پټې کړي. دی بل خپل متحدینو سره په کابل او ولایتونو کې سلګونه زره کسیس تظاهرات ترسره کړي.
ما انتظار گوش های شنوا
موږ انتظار لرو چې غږ واوریدل شي او ستونزې ولیدل شي. د دیالوګ، تفاهم او منطق له لارې د هېواد ستونزې حل شي. موږ شخصي مشکل نه لرو، په غیر صورت کې به موږ مجبور شو چې په ډیرو قوي او خطرناکو مدني حرکاتو لاس پورې کړو. موږ خپله، زموږ ملت او زموږ متحدین مجبور یو چې په کابل کې سلګونه زره کسیز حرکات ترسره کړو. د بلخ ولی وایي چې د نظام د له منځه وړلو په هڅه کې نه دی، خو دولت دی باید ټولو قوتونو ته په سیاسي تصمیم نیولو کې حق ورکړي. تر دمه مرکزی دولت خاصتا د جمهوری ریاست ماڼۍ د بلخ ولی عطا محمد نور د یادو سرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو، او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دی، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
په امریکا کې یو قاضي له دې هېواد د سلګونو عراقیانو د ایستلو پریکړه د موقت وخت لپاره دربلې ده. نور جزئیات له نوریاس نوري څخه اوري.
د مدني ازادیو یوې مدافع ډلې د امریکا له یو قاضي وغوښتل چې په خپل هغه حکم کې چې پر اساس یې په میشیګان کې د اوسیدونکو عراقیانو د ایستلو موقتي مخه نیولې، د امریکا په ټولو برخو کې میشت عراقیان شامل کړي. د امریکا د مدني ازادیو ټولنې پرون شنبه یو شکایت ثبت کړ چې پر اساس د امریکا له ټولو برخو څخه د عراقیانو د بیرته ستنولو د مخنیوي غوښتنه شوې ده. په همدې حال کې په میشیګان کې یو فدرالي قاضي پر دې قضیې غور کوي. دغه قاضي چې مارک ګولد سمیت نومیږي د پنجشنبه په ورځ امر وکړ چې په میشیګان کې میشت عراقیان د 14 ورځې نه ایستل کیږي، څو په دې اړه پریکړه وکړي چې آیا د قضیه د محکمې په صلاحیت کې ده او که نه ده. د امریکا د مدني ازادیو ټولنې له قاضي ګولد سمیت څخه غوښتي چې تر سبا دوشنبه پورې په خپله پریکړه کې په امریکا کې ټول 1440 د ایستل کیدو له پریکړې سره مخامخ عراقیان شامل کړي. د ټولنې ویلي دا کسان چې اکثره کاتولیک مسیحیان یا کردان دي په عراق کې له جدي ستونزو سره مخامخ دی شي. د امریکا د ګمرکي او سرحدي ادارې چارواکو ویلي چې ممکن د سیشن بیل ورځې د نږدې 1.5 زر عراقیانو ایستل پیل کړي. په میشیګان کې د روان جون په لومړیو کې هغه عراقیان چې چارواکو یې د ایستلو پریکړه کړې ونیول شول. حکومت وایي چې ټولو نیول شوو کسانو جرمونه کړي دي. ځینې په ماشومتوب کې د امریکا متحدو ایالتونو ته تللي او څو لسیزې پخوا یې جرمونه کړي دي. د دوی د ایستلو حکم وروسته له دې صادر شو چې د عراق له حکومت سره موافقه وشوه او عراقي چارواکو په دې شرط د هغو منلو ته تیار شو چې امریکا ته د شپږ عمدتاً مسلمانو هیوادونو د اتباعو پر تګ د موقت بندیز له لسته عراقیان وایستل شي.
ویش لیکوال ادبي ټولنې په ژوب کې د پلاستیکي وسلو پر ضد مظاهره وکړه. له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې په بازارونو کې د دغو وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګوي. تفصیل د براکول میاخیل په راپور کې.
د تیرو کلونو غونډې ساج هم په ټولنیزو رسنیو کې د اختر پر رسیدو سره د پاکستان په پښتني سیمو کې د ماشومانو پر پلاستیکي وسلو د بندیز لپاره کمپاین وسو، خو دغه پلاستیکي وسلې لا هم په دوکانونو کې په آزاد ډول پلورل کیږي. دې ته په پام په ژوب کې ویش لیکوال ادبي ټولنې بیګا شپه د دغو پلاستیکي وسلو په ضد احتجاج وکړ او په شعارونو کې وغوښتل چې ماشومان یې قلم غواړي.
پلاستیکی اصلی
باندې دسی
د خپل ماشومان ول لپاره
کلام وړو کلام وړو
د خپل ماشومان ول لپاره.
د ویش لیکوال د بیټولنې وغړی امیر محمد مرستال په خپل وینا کې وویل همدا پلاستیکی وسلې د چا ترهګری لپاره مو د ماشومانو ذهن سازي کوي. وای هیڅ پلار باید په اختر کې خپل اولادونو ته دغه پلاستیکی وسلې وانخلي.
که یو ماشوم په کلونا کې هلیکاپټر واخی د ذهن به د پایلټ جوړای. که یو ماشوم په کلونا کې موټر واخی اسکلیټر واخی د ذهن بل مهنت سره جوړای. که یو ماشوم کیلونه کی پستول ماشین توپک توپنچا واخی د ذهن بل د شتګردی سره جوړای. بچانو ته په کیلونو کی توپک توپنچا ماشین یو شی ماخاست.
مظاهره چانو له حکومت وغوښتل چې دغه پلاستیکي وسلو پلورلو ته اجازه ورنکړي. د عوامي نېشنل ګوند یو غړی محمدان لون وویل دغه پلاستیکي وسلې د پنجاب په بلابلو شهرونو کې جوړیږي، خو وايي هلته پر پلورلو بندیز دی او د پښتنو ماشومان د تباهی لپاره د کاروبار په نامه رالېږل کیږي.
په لاهور کې د دغه کیلونو بیکجی دي، په اسلامآباد کې دي، په ګوجرانواله کې دي. هغه خپل بچو ته قلم ورکوي، زموږ ځای بچو ته توپنچی ورکوي، ماشینان ورکوي یا توپک ورکوي. دغه خبره کوو چې توپک بند کړه، قلم راکړه.
لیکوال او شاعر شهیم کاکړ وویل دغه پلاستیکی وسلې هم ماشومان له جنگي کلتور سره تړي او هم د ماشومتوب د لوب او خوشحالي شی به تر اخلي
دلته چې د زموږ ماشومان ته کوم چې د انسان اخواغه په شعوري تور کم د ټوپک کلچر نه نه ول کړی د اصلي په شکل کې د کلونو په شکل تو کوم چې دا ماشومان ته واخو دا ماشومان یو خو ذهنیت جوړیږي یو پر بل باندې ټوپنچې نیولې وي سبا د قتل لغارت سره له وحشت سره ولدي دي
د یادونه ورده چې د ژوب سیم مرستيال کمشنر اعظم کاکړ څو ورځې مخکې لا دغه پلاستیکی وسلو پر خرڅلاو بندیز اعلان کړی دی د پلاستیکی وسلو په ضد له څو کلونو راهیسې مبارزه کوي خو دا چې حکومتونه د خرڅلاو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه نه پورته کوي په پښتني سیمو کې تجاران اوس هم په لوی زړه دغه پلاستیکی وسلې له پنجاب راوړي او پلوري
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم زما پیغام دغه دی چې دغه اداري فساد چې دی په افغانستان کې ډیر دی اداري فساد یو رکه نور هر څه خپل سر سره تلکیر سره سمې وي
زه د کابل کې دن کایم فساد باندې غټول کړل دی ورور غولا موږ فساد والا سره هم نیولې نشي باید حکومت دې کړه ریښتیا و په هغه سره فساد ورکړي نو ورور غولا یو شماره دې تلویزیون دلارې نه خلکو ته اعلان کی یاد را دی ودلارې نه چې موږ فساد والا زه د ورځې شل دانه د کابل کې شل کڅه فسادګر هم د رشوت خواره زه په ګیر ور کولای شم شل نفره دا په خلو ویل چې فساد 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 ورکول فساد نه نه ورکیږي هم د فسادګر چې هم دغه څه دوه وړی دا کا کې وارن دربانی کې گزارن دربانی کې
سلامونه ز د هلمند ولایت خبرې کوم زموږ څنګه په هلمند ولایت کې دا دي چې په ریاستونو کې کله چې بستنه اعلان ته دی او د اعلان ورسته بیا یا د رئیس د اکا زمان د ماما زمان د رئیس کومان کامیاب کیږي او نور خلک نس کار نه کوي یا ځین رئیسان د بستنو چې خالی د غفر ځای باندې سرپرست خلک ګماري
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت زاجیری ولسوالۍ اوسیدونکی یم نو ملي پاوس کې امنیتي ځواکو کې چې اداري فساد د خپل نوانه ته ترڅونه کې سره وښتانو نو وخت وي نو ملکی خلکو نه به طالبانو نه دایښ نه څګیلا ده همدغه علت ده چې د دولت او د ملکی خلکو ترمنځ د ځمکې اسمان په توپیر واټن زیات شوی ده
د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل د هغ امریکایي پخوانی چارواکي مجسمه جوړیږي چې د یو تړون لمخه له روسي الاسکا د امریکا د متحده ایالاتونو له خاورې سره یو ځای کړ نور تفصيل له نوریاس نوري ناوري
دغه مجسمه د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر ویلیام هنری سیور چې له روسي سره هغه تړون لاسلیک کړی چې لمخه الاسکا د امریکا له متحده ایالاتونو سره ملحق شوی یا ته د درنوي په خاطر جوړیږي د هغه مجسمه به د الاسکا په مرکز جونو ښار کې د جولای په دریمه ودرول شي جونو د مساحت له پلوه د امریکا دوهم ستر ښار دی خو نفوس دومره زیات نه دی د 2010 کال د اسرائیل له مخې په دې ښار کې شاوخوا 1.5 کسان اوسي میری بکر چې د سیور د مجسمې د جوړولو د چارو د کمیټې یوه مشره ده د شنبې په ورځ وویل چې په دغې مجسمې سره د 1968 کال د هغه تړون 1550 کلیزه لمانځل کیږي چې په اساس یې الاسکا د امریکا د متحدو ایالتونو له خاورې سره یو ځای شوه د 250,000 ډالرو په ارزښت دغه مجسمه به د الاسکا ایالت د مرکز جنوب په مرکزي برخه کې ودرول شي بیکر وویل موږ چې اوس ځانونه الاسکایان بولو وینو چې هغه زموږ لپاره څومره مهم دی هغې زیاته کړه ښایي هغه به اوس د الاسکا په نوم نه یادېده ښایي هم تر اوسه د امریکایي روسیې په نوم او یا هم په بل نوم یادېده د امریکا متحده ایالاتونو د الاسکا سیمه د 1.2 میلیون ډالرو په بدل کې له روسیې راونیوله الاسکا په 1950 کال کې د امریکا د یو ایالت په توګه په رسمیت وپیژندل شوه الاسکا چې په وچه کې د امریکا د متحده ایالاتونو له خاورې سره نه ده تړلې او د کاناډا په لویدیځ کې پرته ده د افغانستان د خاورې څه کم درې برابره یعنې څه باندې 1,012,000 کیلومتره مربع مساحت لري
بصیر هلمن له کابل په خپل سیمه کې لیکلي د کوچنی اختر مبارکي میومني او بیا له وسلوال طالبانو د غرض نور وسلوال هله کوم چې لختر سره دی سم د تعهد وکړي چې نور مخالفتونه بس دي محمد صادق له زابل څخه لیکلي خدای دې د دې کوچنی اختر په برکت هر څوک چې د ګران افغانستان خور مظلوم بې ګناه ولس وجني تبا کړی وحید فطرت له هلمند خدای دې دغه کوچنی اختر په افغانستان کې د سولې پیلامه کړی عثمان غنی له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي د اختر مبارکي ټول هیوادوالو ته د زړه لوکمی وړاندې کوي کوم خدای دې وکړي چې نور مو په وطن کې آرامي راسي. مسلی احمد زئی له لوګره: ټول ملت ته مبارکي وایم. له وسلولو طالبانو هیله کوم چې سولې ته غاړه کښېږدي. فضل الرحمن فضلي له ننګرهار لیکلي: د وسلوالو مخالفانو څخه هیله کوم چې د اختر په خاطر دې له جګړو او جنګونو څخه لاس واخلي. ګڼو نور اوریدونکو هم د اختر په مناسبت پیغامونه رالیږلي چې له ټولو دلته مجموعي مننه کوو. لدې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. امید مرزبان.